دا مشال ریډیو دا او دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې سويزه بوريوال کاکړو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو خو تر هر څو وړاندې به دې سات خبرونه له پامیر ساحل وو
په پاکستان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې ویلي د قبایلی سیمو استازو له استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. د پټې خاروال وایي د خاروالۍ کلنی بجټ احتجاجن صوبایي حکومت ته ستون کړی دی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې تمویل مخنیوي قرارداد منظور کړی. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د کمیټې غړي به اوس قبایلی سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو خبرې اترې کوي.
کمیټه دا فیصله کړې ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مو راغوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپله د قبایلی سیمو دوره کوي.
زاید احمد البته دا ونه ویل چې د کمیټې غړي به کله قبایلی سیمو ته ځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د کمیټې غړي باید د قبایلو له وسني انتظامی چارواکو پر ځای له ولس سره خبرې وکړي او د اصلاحاتو په اړه د هغوی دریځ معلوم کړي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته ویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بیګا د شپې ناوخته د ښار له بیلابیلو سیمو ونیول. د ده په وینا له نیول شویو کسانو یې وسلې هم ترلاسه کړې دي او پر ضد یې مقدمه درج کړل شوې ده. پر لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي او بریدونو تور دی او همدا لامل دی چې ورباندې بندیز لګول شوی دی. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنی بجټ یې احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د خاروالۍ بودیجه صوبایي اسمبلی منظوره کړې وه خو د دې باوجود انتظامی له دوی 280 کروڑ روپۍ ګرځولې دي.
دا بجټ مر پخپل اسمبلی کې پاس کړی دی، پخپل سپیشلسټانو پاس کړی دی، بیا ډیویژنل کوارډینیټیو کمیټي کمشنر دا پاس کړی دی. دا چې مور واز مر د خپل ضرورت مطابق د آمده مطابق جوړ کړی دی 201.5 کروڑ. په څه مشکل چې مر بیا دا بجټ جنا دغه چرال د 280 کروڑ کټ کړی.
کلیم الله تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسو جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټې خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاسه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان ډبلیو ټي او له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. نوموړي بیګا د کینیا له نایروبي څخه په ټلیفون د مشال راډیو ته وویل له غړیتوب ترلاسه کولو سره اوس افغانستان له 122 هیوادونو سره سوداګري کولی شي. تیر ماښام د سوداګرۍ نړیوال سازمان په نایروبي کې د غونډې پر وخت افغانستان غړیتوب منظوري ورکړه. د جرمنی ولسی جرګې د 2018 زیږیز کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د جرمنی قومي اسمبلی په افغانستان کې د یوازې د سرتیرو پاتې کېدو د مودې غځولو منظوري ورکړه، بلکې هغه هیواد ته د 130 نورو پوځیانو استولو پلان هم ومانه. له دې سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 980 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تمویل په نخه کولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري میاشت پر هغه اقدام ولاړ دی چې پکې پر هغو ټولو د بندیزونو لګولو ګواښ شوی و چې له اسلامي دولت یا القاعدې سره تړلې نصره جبهې څخه تیل اخلي، او پکې پر هیوادونو ټینګار شوی و چې د خلکو تښتونو په سر دې ډلو ته تاوان نه ورکوي. په بیګانی قرارداد کې د وسلوالو پر ضد د پخوانیو قراردادونو په سم ډول پر نه عملي کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. پریکړه لیک پر هیوادونو غږ کړی چې په 4 میاشتو کې د ننه د بندیزونو عملي کېدو په اړه معلومات ورکړي. امریکا پر ایران د حد اقل یا لږ تر لږه یو څو بندیزونو لرې کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. د چهارشنبه پر ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته په استولي لیک کې ویلي، تهران له نړیوال اټومي توافق سره سم خپلې ذمهواری په شفافه او تایید وړ طریقې ترسره کوي. تېره شپه د اورېدنې پر مهال د یادې کمیټې لوړ پوړي ډیموکرات غړي بن کارډن ویل، ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. په پایل کې د اوباما حکومت اټکل کړی و چې ایران ښایي تر پسرلي مخکې له هغو اړینو شرایطو سره برابر نشي چې ورسره به پر هغه هیواد د بندیزونو نرمېدل پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو نړیوالو بیو ټیټېدو د روسیې حکومت هڅې ټاکنې کړې دي چې د هیواد اقتصاد له بحران وباسي. تېره ورځ په کرملین کې شاوخوا 1400 روسۍ او بهرنیو خبریالانو ته د وینا پر وخت پوتین تېره میاشت د روسۍ الوتکې ویشتلو په سر د ترکیې مشرتابه پر ضد عامیانه ژبه وکاروله او ورباندې طنز او انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیه له امریکا سره اړیکو سمولو ته تیار ده. نو ویل روانه اونۍ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرې ښیي چې واشنگټن چمتو دی د هغو ستونزو حلولو لپاره پر مخ ولاړ شي چې یوازې له ګډو هڅو سره هواریدی شي. پوتین ومنله چې د روان کال له پیل راهیسې د روسیې ناخالصه ملي پیداوار یا جی ډی پي ګټه او په هغه هیواد کې پانګونه کمه شوې ده او دا چې انفلیشن یا ګرانی 12.3% ته رسېدلې، خو ده زیاته کړه چې د هیواد اقتصادي فعالیت د ثبات نښې ښکاره کړي دي او د روسیې اقتصاد لږ تر لږه د بحران له لوړترینې سطحې تیر شوی دی. دا او د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.95 روپۍ او په 1.60 روپۍ، یوه یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.60 روپۍ او په 28.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 202 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. او اوس د موسم حال، د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته په امیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه حکومتي کمیټي وایي د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. د پنجاب پولیسو ترهګرۍ مخنیوي ادارې د لشکرې جنگوي ډلې شپږو غړو نیولو ادعا کړې ده. د کوټ شاروال وایي د شاروالۍ کلنۍ بجټ یې احتجاجاً حکومت ته واپس کړی دی.
که په یو هفته کې دی نه کړه واپس اسمبلی رابوله چې په دې مې پاس کې بیا د دې پوښتنه نه کوم، بس بیا زه خپله چلم دی زه به بیا په عدالت کې سر ګور.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې نېشنل الیکشن پلان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره استعمالېږي.
پاکستان کے حالات خراب ہونے کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ اوور سٹیپنگ ہوئی ہے پاورز کی.
په پېښور کې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې او په مورنۍ ژبه کې د تعلیم غوښتنه کړې ده.
زموږ خپل پښتو موږ ته ټول نه زیات اسانه ده.
زموږ استادان له انګلیسي سره نه ورځي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاید عامد وایي د اصلاحاتو لپاره یې په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره سلام مشورې بشپړې کړې دي. نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د کمیټې غړي به اوس قبایلي سیمو ته ځي او هلته به پر اصلاحاتو غږیږي. د البته د هغو سیمو سفر نیټه ونه ښودله. تفصیل د ګولایاس په ریپورت کې.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره له هغو سیمو ټولو منتخب نمائندګانو سره یې د مشاورت عمل مکمل کړی دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټې غړی او وفاقي وزیر زاهد حامد له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په بل پړاو کې به دا ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دوره کوي. نوموړي زیاته کړه
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مور غوښتي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیستی وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بله دا فیصله مو کړې چې کمیټې به خپل د قبایلي سیمو دوره کوي.
وفاقي وزیر زاهد حامد په خبرو کې د ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو د دورې په اړه تفصیلات شریک نه کړل. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې ځانګړې کمیټې یو غړي عبدالقادر بلوچ په دې رستو کې ویلي وو چې په دریو یا څلورو میاشتو کې به خپلو وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړي. دا ځانګړې کمیټې تیره میاشت جوړه کړل شوې وه او د دسمبر په لسمه نیټې د قبایلي سیمو منتخب نمائندګانو سره ملاقات کړی وو. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ نه منتخب شوي غړي ساجد حسین توري وایي چې دغه کمیټې سره په راتلونکي 15 ورځو کې یوه بله غونډه کوي او حکومت ورته باور ورکړي چې په اصلاحاتو کې سنجیده دي. د ځانګړې کمیټې د قبایلي سیمو دورې په حق له د تحفظاتو په اړه ساجد حسین توري زیاته کړه
گورنر سکم نے مطلب پولیٹیکل انتظامیہ تا خبر چوی چیرا خپل خلق بور او باش نه دمون دچ نه منو وای کی فیصله دا واش ونه نه خپل هلکی ایمینیس سینیٹر وان ته موجود دی او چې څومره څوبره والی مطلب ځوانان رو والی مطلب مشران رو والی سیول سوسایټی ولا رو والی ملکان رو والی او چې کله مطلب ایمینیس سینیٹر وی دی کی ارخ
ساجد حسین توری ویل چې ځینې عناصر نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راشي خو 99% قبایل په هغه سیمو کې بدلون غواړي. که څه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکي له لسیزو راهیسې د اصلاحاتو غوښتنې کوي خو حکومت په دې لړ کې کمیټیانې جوړوي او غونډې کوي. د قبایلي چارو کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر د ځانګړې کمیټې په اړه وایي
ټول د بهرال وزیران دي د وزیر اعظم صاحب د اعتماد خلک دي. نو خو زمونږ ریزرویشن دا دي چې که دوی ملاقاتونه او مغه د پولیټیکل پترو د ملکانانو سره د مراعات یافته طبقه سره کوي نو هغه خو بیا بدلون نه شو. هغه بیا همدغه شوه چې ګورنر یې پولیټیکل څه غواړي همغه بوي. مونږ دا وو چې هر څه بدلون راولی هر څه سیستم راولی هغه د فاټه د خلکو نه تپوس کوي. لکه دوی غټې خبرې دي یوا دادا چې فاټه دې بل سو وجوړ شي بل دادا چې فاټه دې و خیبر پښتونخوا ته ورګډ شي.
ایاز وزیر زیاته کړ چې باید حکومت د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کول یا ځنګړي صوبي حیثیت ورکول پاړه قبایلی ولسته پښتنه وکړي او کچاري خپل خوخه په دغه سیمو ورتپی نو دا به خه اغیزی ونه لري.
ګل ایازو د پنجاب په لاهور کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی د ناقانون ګرځول شوي تنظیم لشکرې جنګوي ځینې غړي نیولې دي. له چا چې بارودي مواد او نور وسله هم نیول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پنجاب د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ډی یو افسر محمد رضوان نن سهار مشال ریډیو سره خبرو کې دا دعوه وکړه چې دوی د زیارت په ماسخوتن ناوخته د لاهور په بیلابیلو علاقو کې د چاپو دوران د ناقانون ګرځولې شوي تنظیم لشکري جنگ وی شپږ غړي نیولې دي چې پکې محمد صادق د ضلع رحیم یار خان، عمر ساجد جنگوي د ضلع جنگ، هدایت الله، عطا الله، انعام الحق او محمد یاسین د لاهور سره تعلق لري او دا چې د دوی نه په لوی تعداد کې چاودی دن کی مواد وسلہ او په ترهګری کې استعمالی دن کے سامان برامد شوه دے. مشال ریڈیو سره خبر کی نوموړی زیاته کړه.
جی بالکل سی ٹی ڈی کا ہی ہے، لشکری جنگوی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی بالکل ہے، پکڑے ہوئے ہم نے. پھر
دی وای د ترهګری د مخنیوی اداری پولیسو دو لشکری جنگوی کسان نیولی دي او موږ د دوی پر ضد مقدمه هم درج کړی. ذکر دا لشکری جنگوی د پرویز مشرف په دور حکومت کې ترهګر ډلا ګرځولې شوې وا او په دغه تور کې په بندیز لگولے شوے وو. دادی هم یادوی دو پولیسو په وینا چې د لشکری جنگوی مشر ملک اسحق روان کال د جولای په میاش کې د پنجاب په مظفرګړ سیمه کې د دوو زامنو سره په پولیسو مقابله کې وجلې شوے وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله د احتجاج په توګه د شاروالۍ بودیجا صوبایي حکومت ته ور واپس کړې ده. نوموړي تېر ورځ له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وویل صوبایي حکومت ته یې د شاوخوا 2.5 ارب روپیو کلنۍ بودیجا منظوري ته استولې وه چې اسمبلی منظوره کړې وه، خو انتظامي ورڅخه 2.8 کروڑ روپۍ ستنې کړې دي. کلیم الله وایي همدا لامل دی چې د ټول بجټ واپس حکومت ته استولې دي. نوموړي تور پورې کړې چې بیوروکراسي رشوت غواړي. د دې څرګندونو په اړه د بلوچستان بیوروکراسي یا حکومت لا څه نه دی ویلي. خدای نور ناصر له ډاکټر کلیم الله سره خبرې کړې او له ده یې پوښتلې چې د کوټي ښاروالۍ بجټ یې ولې حکومت ته واپس کړ.
بجے کی بنیادی وجہ دا ہے چې دا بجٹ مر پخپل اسمبلی کی پاس کری دی، پخپل اسپیشلسٹان پاس کری دی، بیا ڈویژنل کوارڈینیٹیو کمیٹی کمشنر دا پاس کری دی، دا چې مر واز مر د خپل ضرورت مطابق دا آمدہ مطابق جوړ کری دی.
څومره دا بجٹ چې تاسو پاس کړ؟
250 کروڑ. یو نی مې مشخ ایش او چال مټول کاوی په څه مشکل چې مر بیا دا بجٹ جنا دا غک چرال د 2.8 کروڑ یې کټ کړ. 2.8 کروڑ یې کټ کړی چې کم شی به مر واپس سٹریٹ لائٹ لگاوی، یا بم صفائی کولا، یا بم صفائی دپار لیبر اخسل، یا بم شاغه گت کاٹ کری دی. ولی وای دفا نمبر 94 مسجد دفا نمبر 94 وکتل پاک دا لیکری دی چې په ساده میجارټی کته په خپل هاوس کې پاس کې څوک نه سره ګرځول. ولی ول چې خلکو په نس کې درد دی، د ماس د نس د درد ګولې ډیر کم یا نسته.
دغه د نس درد چې تاسو وای تاسو رشوت ته اشاره ده کنه، نو دا څوک دی؟ دا خود د وزیر چې کم دی د بلدیاتو، هغه خو ستاسو د ګوند دی لاندې طبقه کوي که خپل وزیر صاحب
تر وزیر نه نور ډیر بلاوی ناشته دي.
نو دا ستاسو ګوند دی، ستاسو حکومت دی، ستاسو وزیر دی، دا غوی لاس نه په وس نه پرسیږي.
اوس ما په دې موکمه کې زما مېر ناشته ما زم ډیر شان تر مالاج زما وس نه پرسیږي.
نو په دې سلسله کې به تاسو له وزیر صاحب سره خبرې وکړي؟ له
وزیر صاحب سره ما خبرې کړې. وزیر صاحب ول چې دا چونګې دا د سیکرټر کار، وزیر صاحب په قانون نه دی خبر، یو وزیر هم په قانون نه دی خبر. دا قانون ایڈوایزر سیکرٹری دی، سیکرٹری دا د چ بس پلان شي باندې ویل کی وز وزیر په دغه خبر د هر سیکرٹری سره دون دون پلندې پرتی دی د فایلو د لشل کال په دی کې اډینس هم پکښه دی، ایکټ هم پکښه دی، آئین هم پکښه دی، ایگزیکټیو آرډر هم پکښه دی. د سیکرٹری کا خوښي خپل نه فایل راکښ کی تاته د مخ تورو نه په خوښه د پنځلس کال مخ بل کم چر د سیکرټری خو دا وزیران ګر نه چاوي. ها که د وزیر د سیکرټری لاین سره ملاب سو نو بیا اسانه.
نو معنا صوبایي حکومت د بیوروکراسي مخته
هیڅ نه دی، هیڅ نه دی،
دا غوي جواب نه
لري، هیڅ کولای.
او ډاکټر کلیم الله صاحب اوس بس تاسو آینده لای هي عمل سوي مخکې به تاسو څه کوي؟
مخکې موږ کوشش کوو خپل همت کو د جامو سره واپس کا کې په یو هفته کې دی نه کړ واپس. دلته موږ بیا خپل برته اسمبلی رابول چې په دې مې پاس کې بیا د دې پښتنه نه کوم، بس بیا خپل چوم دی یو زبر بیا په عدالت کې سر ګور.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړو چې د مشال ریډیو د خبريال خدای نور ناصر پښتون ته ځوابونه ویل. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلارې منظور کړې وه. که څه هم د دې اشل نکاتي پلان زیاتره برخه د سختدریزۍ او ترهګرۍ ضد ده، خو په هغه هېواد کې د ځینو ګوندونو سیاستوالان دریز لري چې دا تګلاره سیاسي سوې ده او حکومت او اسټبلیشمنت یې د سیاسي ګوندونو په نشه کولو لپاره کاروي. وفاقي حکومت له دې توره انکار کوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان تر اعلان وروسته که یو خوا سلګونه کسان ته پانسي ورکړي، نو بل خوا د وسلوالو یا ورانکارو د ځپلو یا نیولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې چانیز عملیات وکړل او په نتیجه کې یې زرګونه مشکوک کسان ونیول. خو په دا وروستیو کې د رینجرز ځواکونو لخوا په کراچي کې د ښار د امنیت په مخه پر روانو عملیاتو باندې ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې څرګنده کړي چې نېشنل اکشن پلان په صحیح توګه نه عملي کیږي. په کراچي کې د متحده قومي موومنټ یو ځایي مشر ګلفراز خټک وایي چې دغه پلان د وسلوالو طالبانو او تربندیز لاندې ډلو د ځپلو لپاره جوړ سو، خو په کراچي کې د دوی د ګوند په ضد استعمالیږي.
انټرنیشنلی میډیا د دې ګواه وه چې هغه دا خبره لیک آؤٹ کړې وه چې 1/3 ایریا چې کوم د کراچي چې کوم سبب ایریا ده هغه کې طالبانایزیشن هغه مکمل طور باندې هلته کې انفلوئنس ده او هلته کې هغه خپل عدالتونه دي اور هغه خپل فیصله کوي او هغه نه بعد چې کوم بینډ ارګنایزیشن وو کلم کلا یا هغه اکټیویټیز پولیټیکل اکټیویټیز پلس چې کوم دی هغه دهشتګردۍ کاروایانه چې کوم دی اوپنلی چې کوم دی روانې.
پر متحدہ قومی موومنٹ سربیر د سنسوبے واکمن گوند پاکستان پیپلز گوند هم تر نیشنل ایکشن پلان لاندی د رینجرز عملیاتو ته د شک پسترګ ګوري او وای چی د اختیاراتو ناسم استعمال د پاکستان د حالاتو خرابېدو لوی لامل دی. د دې گوند یو مشر مهرین انور راجا وای
جہاں پہ اختیار کا ناجائز فائدہ چاہے وہ پولیٹیشین اٹھائے
ہر سوکھ چپہر ذائقے دواق ناوڑا استعمال اکڑی کہا سیاست وال بھی یا کدا یو ادارے مشر بھی اگر تہس کل عدد اجازت نشور کولے پاکستان کے دحالات و خرابے دو یا ولو یو وجہ دادا چھ یو ادارے دبل ادارے پواک او دائرہ کے لاس مہنا کڑے او داغ دا خستو حسے کڑے دا کل پوز کل عدلیے او کل بیا پارلیمان پخپل دا یو چالا پارا دا سے کار کڑے دی کچرے دا ٹول شایان پر استحقاق باندھوی نو حالات پا پخپل خشی
اگر تمام میرٹ پہ ہوں گی تو حالات خود بہتر ہو جائیں گے.
کچہ هم د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار دا ډول تورن رد کړی دی خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو کارپو علي ارقم وای کچيري مرکزی حکومت جدي وي نو په کراچی سربېره دی په نورو سیمو کې هم تر نېشنل اکشن پلان لاندې کوټل اقدامات وکړي
اصل قوتونه هغه خلکو چې دا هر څه کړي په کراچی کې چې کوم معاملات خراب کړي په ټول ملک کې کوم دا او باغو ته فوکس وشي دوی په خپل لري هغه ټول امپلیمنټیشن په اړه سره هغه ټول معاملات چې کوم دي نه هغه دغه یو قضا کو دا کار خو هغه ته به پنجاب کې هم کرے دل پکارو الته یا په پښتونخوا کې هم ایون د ایف ایس کمیټي قانون صدا سے دغه شی سمون ته دغه نخکاری ته خبر مرغي دغه نرغي جنو دا به د هیر ټول دغه نخکاری کې د ټول فوکس پسند باندې دی.
د سین صوبای حکومت په کراچی کې د رینجرز واکونو مدا د محدود اختیاراتو پور کولو سره یو کال نور وغځول خو په کراچی کې د سیاسي چارو یو بل کارپو بیا وای چې د دې ځواک پر اتک سره په کراچی کې د وینې بهیدنې لړۍ تر ډیره درېدلې ده.
کراچی عوام بالخصوص دا سوال کی چې کله په کراچی خار کې په یو ورځ کې سلسل پښتانه شهیدان کېدل نو پیپلز پارٹی حکومت چې هغه بو رینجر ته توصیه ورکولا او اوس چې مطلب امن دے نو هغه توسی نه ورکوي د دې مطلب دا دی چې پیپلز پارٹی چې کله هغه دلته قتلعام کېدو نو بیا خو څه خبره نه وه چې د رینجر کم اقدامات وو هغه موثر نه وو نو دی بور توسی ورکوه او چې اوس اقدامات موثر دي نو هغه کې خنډونه اچي.
د نېشنل اکشن پلان په مد کې د مشکوکو سوال په ضد د امنیتي ځواکونو پر عملیاتو سربېره په دینی مدرسو کې د اصلاحاتو ځینې اقدامات هم سوي خو بیا هم شنونکي په دې نظر دي چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې اوس هم یو شمېر نیمګړتیاوې شته. احمد شاه اعظمی د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د نوي صنعتي پالیسۍ منظوري ورکړې ده چې ورسره سم به کاروباریان اوس په اسانۍ پورته پورونه ترلاسه کولای سي او حکومت به د نویو کارخانو جوړولو لپاره مراعات ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
تیر ماجیګر د خبري غونډې پر مهال د توانایي صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې نوي پالیسۍ تر مخه به په پښتونخوا کې د صنعتونو آبادولو لپاره په قرضو ترلاسه کولو صنعتي مشینري لګولو او بجلی په لړ کې د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري ورکړې شوې ده.
ولې به خلک د فیصل آباد نه یا د اسلام آباد نه یا د کراچۍ نه یا لاهور نه راځي تر کوم پورې چې هغوی ته مونږ انسینټیوز نه ورکوو؟ ډېر زبردست انسینټیو داسې چې د صوبې په تاریخ کې نه دی ورکړل شوی چې څوک لون اخلي د کارخانې لپاره د هغې چې مارک اپ کمی که هغه 7% 8% 10% نو 5% به په هغې کې صوبایي حکومت ورکوي. د نیم نه سیوا به صوبایي حکومت ورکوي چې کومه انډسټري په لومړي ځل باندې لګي هغې لپاره 25% ډسکاونټ دی 25% ډسکاونټ دی د بجلی په مت. د هغې نه علاوه چې کومه مشینري امپورټ کیږي د کراچۍ نه دې ځای پورې چې څونه کرایه د هغې راځي د هغې به ورکوي صوبایي حکومت به د هغې 25% کرایه به صوبایي حکومت ورکوي. خواتین د پارا زنانو د پارا چې څوک کاروبار کول غواړي هغه ته د پیسو کمی هغه ته 30 لاکھ روپے پورې هغه سر به انویسټمنټ کوي صوبایي حکومت.
د سیاحت صوبایي وزیر شاهنام خان ترکی د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کابینې په غونډه کې د لری پرتو سیمو د سرکاري هسپتالونو د آبادولو لپاره ډاکټرانو ته د اضافي مراعاتو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده.
کیٹیگری اے کے ایبٹ آباد اور پیخبر دے کیٹیگری بی کے بیا مردان چار سدان نوخال سواب دا شانتی اڈی خان دا سے ضلع دیا دی لوور پاگے دوم نمبر دیو کیٹیگری سی کے بیا تورغر دیر اپر چترال ٹانگ کرک دا غزیون دیا دا سے نور چکم کے ڈاکٹران تلو تا دونا پریفر کئی نا چکم ڈاکٹران تو مخ کے 10,000 or 15,000 روپے انسینٹیو ملاوے دو آغد شپیتو زر ونوالا تر 140,000 روپے پورے ہو رہا سے دو اور منگ واڑو چې الته خلکو ته پخپلو کلو کې ډاکټران ملاویږي، الته ورته سرویس ملاویږي.
د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په لړ کې د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه صوبایي حکومت د نوي صنعتي پالیسۍ عملي کولو لپاره د 3.3 اربه روپو منظوري ورکړې ده، او د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پاڼې تر مخه په ضلعو کې د اسپتالونو د ودانولو او د اسپتالونو د نورو آلاتو سمولو لپاره د 15 اربه روپو منظوري ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته ماشومانو او د ډاکټر خان تحریک غړو صوبه کې تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې له 10 زیاتو ماشومانو ګډون کړی و، او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا تعلیمي نظام پر انګریزي ژبه کولو د ګام پر ضد نارې ووهلې. شبیر احمد جان او بخشي ځلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
دا پېښور کې د ماشومانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې د تعلیمي نظام په پښتو ژبه کولو غوښتنه کوي. مظاهره کې ګډون لرونکي د ووم جماعت زده کوونکي منیبا مشال رډیو ته وویل چې دې ته پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کول له نورو ژبو زیات آسان دي. دا نهم جماعت یو زده کوونکی زرق خان وایي چې یوازې زده کوونکو ته نه بلکې استادانو ته هم په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکول آسان وي. ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر خان وایي چې د دوی د مظاهرو هدف له سکولونو د انګریزي ژبې مضمون ختمول نه دي، ځکه چې انګریزي ژبه زده کول د وخت ضرورت دی.
مونږ دا وایو چې کدی وخت څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې، نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخواه نه دي. انګریزی ژبه بس زده کوو، خامخا بس زده کوو، خو فرق کول پکار دي چې انګریزی ژبه زده کول او انګریزی ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. زه خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که زه په انګریزی ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزی ورته د ژبې په تور وښایي.
د خیبر پښتونخوا حکومت تیر کال اعلان کړی و چې دوی به په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام په انګریزی ژبه بدلوي، چې تر مخه یې په روان تعلیمي کال کې د اول جماعت زده کړې په انګریزی ژبه بدلې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو او باجوړ ترمنځ له تقی تر مومند کټ پوری د سړک بیا ودانۍ کار له مودې راهیسې درېدل دي. د دې سړک جوړولو لپاره متحده عرب اماراتو پیسې ورکړې وي، خو بیا یې وروسته بندې کړې دي. اوس حکومت وایي له سره به د 40 کیلومترو سړک جوړولو لپاره پیسې ږدي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
په محمد جنسی کې د ناقی کندو نه تر د محمدګټ پورې لږ زیات 40 کیلومتر سړک باندې 2 کال وړاندې د بیا ودانۍ کار شروع شوی. دغه کار د متحده عرب اماراتو لخوا په ورکړل شوی امداد خو تر زور سړک ته ړنګېدو پورې وشو. وروسته اماراتو لخوا امداد بند کړی شو چې په دغه سړک کار بند شو. د دغې له وجې ځای اولس ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. فضلي ودود صاحب وای
چې مخکې به کله روډ روغونو د محمدګټ نه یا د لکړو نه د ناحقي د یخه پورې دا مزل به په 15 منټه کې کېدو، او اوس چې کوم دی موږ په ګاډي کې ځو نو ګینټې ته وګورو، او چې کله د ناحقي اخته رسېږو د لکړو نه نو تقریبا 1 ګینټه او 100 منټونه کې دباره راځي.
همدا سړک ته محمود ایجنسی باجوړ او د افغانستان ترمنځ تجارتي لاره هم و، خدا سات روزګاریان او د ګډوالو هم ناراضي. د زیارت د غرنه کارخانو ته کاڼي وډون کې یو ټرک د ډرایور تاریخ خان وای
زمونږ په 2-3 ګڼټو کې جنتاو قرار شي نو موږ ټول اسکو او د مولا ځان سار تر ناراضي.
خو د یو ځای وسیدونکو او خبريال لال رحمان صاحب نه مې پوښتل چې په دې سیمه کې به کوم رقم تجارت کېدو او دا ساتي څه صورت حال دی.
چې کله لکړو میلې ته څوک راځي د پیښور ناراضي واپس په دې روډ باندې ځي نو هغه ته سخت ستونزې او مشکل راځي. کله ماربلو ګاډي ودي باندې ځي هغه ته د ټیرونو د مشین رئیس هغه سفر د وځي تکلیفونه یې نو کم کاروباري دي، دا ټیرونو پنچر والے دي یا د اوټلو والے دي یا بل څه
بلخوا
د پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا چې د دې سړک ته جوړونې لپاره به اوس د پاکستان د حکومت نه پیسې مقررولی شي او په دې سړک په لنډ وخت کې کار دوباره شروع کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډي زورو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د پاکستان حکومتي کمیټې غړی زاهد حامد وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د قبایلو له پارلماني استازو سره مشورې بشپړې کړي دي. د پنجاب امنیتي چارواکو د لشکر جنگوي وسلواله ډلې د شپږو غړو نیولو دعوه کړې ده. په لاهور کې د پنجاب پولیسو ترهګرۍ ادارې و چارواکي محمد رضوان نن سهار مشال راډیو ته وویل د لشکر جنگوي ډلې غړي یې بېګا د شپې ناوخته د ښار له بېلابېلو سیمو ونیول. د کوټه خاروال ډاکټر کلیم الله وایي د خاروالۍ کلنۍ بجټ احتجاجن صوبایي حکومت ته واپس کړی دی. نوموړي 13 ورځې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ځینې بیوروکراټان د بودیجې پیسې جاري کولو لپاره رشوت غواړي. د کوټه خاروال دې څرګندونو په اړه د بلوچستان حکومت یا بیوروکراسۍ لاس نه دی ویلي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO له غړیتوب ترلاسه کولو سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي. د جرمنی ولسی جرګې 13 ورځې د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو منظوري ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یوه خوله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مالی سرچینو په نښه کولو لپاره قرارداد منظور کړ. دا قرارداد د روانې میاشتې پر 15 په مسکو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لیدو وروسته دواړو هیوادونو په ګډه وړاندې کړ. امریکا پر ایران د حد اقل یو څو بندیزونو لری کولو په لړ کې د اقدام کولو اشاره ورکړې ده. تیر شپه د اوریدنې پر مهال د امریکا د سینټ بهرنیو چارو کمیټې لوړپوړي ډیموکرات غړي بن کارډن ویل ښایي ایران لږ تر لږه د جنوري تر میاشتې د بندیزونو نرمېدو وړ وګرځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 ورځې د خپلې کلنۍ خبري غونډې په کارولو خپلو هیوادوالو ته د دې باور ورکولو هڅه وکړه چې اقتصاد به بیا په پښو ودرېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې په امیر ساحل وړاندې کول. لا اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو. دا چې د ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېر چهارشنبې په ورځ پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې یو کال پوره شو. د وژل شوو زده کوونکو د سکول عملې په یاد کې دستوري وشولې او دغه دستورو کې دا خبره رامخته شوې ده چې د ترهګرۍ او سختریزۍ خاتمې لپاره واحد حل تعلیم دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف لاړه 16 دسمبر د قومي اعظم په توګه لمانځلو او د قومي اسمبلۍ او سنټ لخوا دا ورځ د ماشومانو قومي ورځ لمانځلو سفارش د یو بنیادي ضرورت د تکمیل طرف ته اشاره ده. ادارې لیکي اوس هغه مرحله راغلې ده چې د ریاست سلامتیا او د اولس تحفظ لپاره حقیقي او د قومي ضرورتونو مطابق تعلیمي نظام اختیار کړی شي او د پاکستان آئین مطابق هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکول یقیني کړی شي. ادارې اخیر کې لیکي د سره د ناانصافۍ او استحصال خاتمه به هم کول وي او داسې اقداماتو باندې به خاص توجه ورکول وي د څه په نتیجه کې چې ملک مساوات او انصاف اړخ ته پرمختګ وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آرمی پبلک سکول ماشومانو ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو لپاره که څه هم وکړی شي هغه به کم وي، خو په دې امر د سنجیدګۍ سره د کولو ضرورت دی چې آیا موږ د سکولونو نامې د هغې نومونو سره تړلو نه خپلې سمواریانې پوره کوو او که نه. ادارې وایي د وژل شوو ماشومانو مور او پلار چې کوم سوالونه کوي د هغې د سوالونو جوابونه به څوک ورکوي. ښه طریقه به دا وي چې د کومو ماشومانو مور او پلار جواب غواړي باید چې هغې په انفرادي او اجتماعي توګه اعتماد کې واخیستل شي. ادارې په وینا د وژل شوو ماشومانو د مور او پلار زړونو او ذهنونو ته تسلي ورکولو لپاره ښه طریقه به دا وي چې د هغې سوالونو، خدشاتو او غلط فهمیانو ازاله دې وکړی شي. هیله پکار ده چې په دې لړ کې خاموشي اختیارولو په ځای هغې د اعتماد کې واخیستل شي چې نور سوالونه نه راوچتېږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د حکومت له اړخه عاید کړی شوی نوی اضافي ټکس په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ مذاکرات شوي دي او حکومت له اړخه د ټکس شرح 0.1% پورې د راوستو اشاره هم شوې ده. ادارې زیاتوي حکومت د تاجرانو د تحفظاتو د لرې کولو خبره هم کړې ده، خو سوال دا پیدا کېږي چې په تاجرانو ټکس کمولو نه به عام ولس ته څه ګټه رسي. ادارې وایي د ټکسونو په اړه د حکومت او تاجرانو ترمنځ چې څه هم کېږي په هغې کې د ولس خیال ساتل پکار دي او خبر دا وي چې په دې مذاکراتو کې د ولس نمایندګي یقیني کړی شي او د هغې مفادات په نظر کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې د اسلام آباد سور جماعت ملا عبدالعزیز اعلان کړی و چې د موبایل ټلیفون له لارې به د جمعې خطبه خپروي. ورځپاڼه وایي حکومت د سخت دریځي فکر خپرونکي د ملا نیولو پر ځای یوازې د موبایل ټلیفون سرویس بند کړ. هلته وال سټریټ ژورنال د افغانستان په هلمند کې د امریکا او برتانیا ځانګړو ځواکونو اضافي سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیرو ورځو کې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د دریو غنټو لپاره حکومت د موبایل ټلیفون سرویس بند کړو ځکه چې د لال مسجد یا د سور جماعت ملا مولانا عبدالعزیز خطبه ورکوله. ورځپاڼه لیکي مولانا عبدالعزیز چې پر وینا وې پابندي لګول شوې اعلان یې کړو چې پر موبایل ټلیفون به د جمعې خطبه ورکوي. هغه په جماعت کې پر ملګرو غږ وکړ چې د جماعت په لاؤډ سپیکر او دی واپس دا غ خطبه نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لال مسجد کې په 2001 کال کې د پاکستان پوسټ په کاروایی کې 15 کسان وژل شوي وو. ځینو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه جهادي فکر خپرونکي ملا د ګرفتارۍ پر ځای انتظامیه د جمعې د مانځه په وخت یعنی د 11 بجو نه تر 2 بجو پورې یوازې د ټلیفون سرویس بند کړ. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي امریکا او برتانیې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځانګړو عملیاتو خصوصي ډلې ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼه لیکي له دې ګام سره په افغانستان کې د دغو هیوادونو نیخ په نیغه مداخله سیوا شوه چې مقصد یې د طالب وسلوالو په مخه نیولو کې له افغان حکومت سره مرسته کول دي. د ځایي چارواکو په خبره طالبانو د هلمند ولایت هغه 14 ولسوالۍ قبضه کړي دي چې تیر کال پورې د امریکا او برتانیې د توجه مرکز وو. چارواکي وایي اوس د ولایت سرخار لشکرګاه ته هم د طالبانو ګواښ ورپیښتی. ورځپاڼه د یو غربي چارواکي چې د افغانستان په جنوب کې د دغه ولایت د لا خرابېدونکو حالاتو په هکله رپورټ ورکړی له خولې لیکي چې په تېر یو کال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر لږ تر لږه 2000 و. د نیټو چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل دا ترجیح ده چې په هلمند ولایت وسلوال قبضه ونه کړي. د امریکا ځانګړو عملیاتو یو ویان په ایمیل کې د دې خبر تصدیق کړی چې په هلمند کې د تربیت او همکارۍ په مشن کې د لانور مرستې په مقصد د امریکا د خصوصي ځواک اضافي عمله هلته لیږدول شوې ده. دغه ویان البته د ډلو په شمیر لسه ویلو ډډه وکړه. په هلمند کې د ای ټیمونو کار افغان ځواکونو ته مشوره ورکول دي خو اکثره په پوځي عملیاتو کې ورسره ملتیا هم کوي. کچېرې خطر وي نو جګړه هم کوي او ورته اختیار وي چې د ضرورت په وخت هوایي بریدونو غوښتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو روان کال له نیټو ځواکونو نه امنیتي چارې په غاړه واخیستې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم له افغان ځواکونو سره نیغ په نیغ مرسته کولو په هکله امریکا سخت اصول لري خو په دې وروستیو کې په کندوز د وسلوالو د لنډمهاله قبضې پس د وسلوالو پر ضد امریکا جارحانه رویه خپله کړې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځینو چارواکو اشاره ورکړي چې شای واشنگټن پر تهران لګیدلې بندیزونه د راتلونکي کال په جنوري کې نرم کړي. د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په سوي اټمي تړون کې ژمنې تر اوسه پوره کړې دي. دی وایي د تهران اقدامات شفاف او د تایید وړ دي. سلطان سرور معلومات راکوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلی دی چې په ایران باندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د پیل وخت را رسیدلی دی. جانکری په خپل لیک کې زیاتوي چې کومې ژمنې چې تهران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره په اتومي توافق کې کړي تر اوسه یې ترسره کړي دي. هغه وایي چې کوم اقدامات چې تهران په تیرې جولای میاشت کې د دغه توافق له لاسلیک وروسته کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغې خبرې په اساس کېدای شي په ایران باندې لګول شوي بندیزونه د راتلونکي جنوري د میاشتې سره سم لري کړای شي. مخکې تمه وه چې د دغو بندیزونو لري کېدل امکان لري راتلونکي پسرلي کې پیل شي. کاغلی کاردین وویل چې بندیزونه به د ایران عملی اقداماتو ته په کتنه لري کېږي. دغه راز د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې له ایران سره د اتومي توافق لیک د هماهنګي د څانګې رئیس سټیفن مول وایي چې ځینې امریکایي چارواکي اټکل کوي چې تر راتلونکي پسرلي پورې کېدای شي وخت اړتیا ځکه وي چې توافق ډیر غوټه دی. هغه وایي چې د اقداماتو او توافق لویه برخه د ایران په لاس کې ده. ښاغلی مول زیاتوي چې تر اوسه د یورانیمو د غني کولو 15,000 دستګاوې له کاره غورځول شوي دي او تهران ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نورې دغه ډول دستګاوې هم شنډې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې کانګرس ته ویلي دي چې ایران اوسمهال د اتمي وسلې د جوړولو کوم پټ فعالیتونه نه لري. امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له کلونو خبرو او مذاکراتو وروسته په تیرې جولای میاشت کې ایران سره یو تاریخي اتمي توافق لاسلیک کړ. ایران د دغه توافق په اساس ومنله چې خپل اتمي پروګرام د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدودوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
برتنوی فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او خبريال احمد رشید لیکنه خبره کړې ده چې پکې هغه ویلي په دې ورستوي کې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور مرګ جوبلي رپورټونه خپاره سول او طالبانو له غږیز پیغام پرته د هغه په اړه بل سند یا ثبوت نه دی وړاندې کړی. نو داسې ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو تر منځ د سولې بهیر په بیا اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید د افغانستان د طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافاتو ته په یوه لیکنه کې کتنه کړې ده. دی وایي که څه هم افغان طالبانو د دسمبر په 15 نیټه د خپل مشر ملا اختر منصور یوه غږیزه پټه د دې ثبوت په توګه وړاندې کړه چې وښایي نوموړی ژوندی دی، خو لا هم دا خبره پوره سپینه شوې نه ده. ملا اختر محمد منصور روان کال په جولای میاشت کې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو راپور تر 2 کلونو پټ پاتې کېدو وروسته خپور شو. ملا منصور تر 2 کلونو پورې دا خبره پټه وساتله سو د طالبانو په منځ کې خپل ځای مضبوط کړي. په دې کار د وسلوالو طالبانو مشرانو پر اختر منصور سخت تنقیدونه وکړل، خو د دې باوجود هم د پاکستان د فشار له وجې نوموړی د طالبانو مشر وټاکل شو. پاکستان غوښتل چې طالبانو د مشر د ټاکل کېدو پروسه بی له جنجاله پاره مفضا کې ترسره شي. احمد رشید لیکي همدا ده چې د اکثرو طالب مشرانو چې پر اختر منصور غوسه دي، دا یې خیال دی چې نوموړی د پاکستان ګوډاګی دی. د نوموړي تر ټولو سرسخت مخالف قومندان ملا منصور دادالله په دې وروستیو کې ووژل شو او زیات ګمان کېږي چې د دسمبر په 2 نیټه پر ملا اختر منصور برید د ملا منصور دادالله د پلویانو لخوا شوی دی. راپورونه وایي ملا اختر منصور یا مړ دی او یا هم ژوبل، او دغه مرستیال شیخ حیبت الله خونزاده به د نوموړي پر ځای د طالبانو سرپرست مشر وټاکل شي. احمد رشید لیکي له دې سره د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړی او اغیزې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر پروسې شوی دی. افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس نه ډېرې هیلې درلودلې چې د دغه سیمه ییز کانفرنس له لارې به دوی د طالبانو سره د سولې د پروسې لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. د دې باوجود چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې تند او تیز تقریر وکړ چې ورکی پاکستان تر تنقید لاندې راوست چې ګویا د سولې لپاره اقدامات نه کوي. دواړه هیوادونه او د دوی ګاونډیان په دې رضا شول چې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو دا چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې د سولې پروسه به پیل شي. احمد رشید لیکي دا چې پر ملا اختر محمد منصور برید د بلوچستان په کوټه کې ترسره شوی، چېرته چې د طالبانو اکثره مشران اوسیږي، نو دا د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره هم د خجالت مقام دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
افغان حکومت وایي د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب افغانستان د سوداګرۍ او بهرنیو پانګو جذبولو نوې دور ته داخله بي. د دوی په خبره له دې غړیتوب سره اوس افغانستان له 128 هیوادونو سره د سوداګرۍ کولای سي. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې تیر ماښام په کینیا کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د غونډې پر مهال افغانستان د WTO غړیتوب ترلاسه کړ. تفصیل سلطان سرور راکوي.
ورسته لدی چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو.
پاکستان، تاجکستان، هند، چین مهم غړي دي د ډبلیو سی او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو سی او د پنځمې مادې د ګاک پنځمې مادې او د پی ایف ای نو تر فسیلیټیشن موقتنامه چې ده، د دې په اساس باندې موږ کولی شو خپل ټولې ترانزیکشن دي د اوزم له کتنې سره حل.
مومن زیاته کړه که چیرې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولی شي د ډبلیو ټی او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. مومن وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي. د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیوال سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوی چې د ډبلیو ټی او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې د دغه سازمان غړي نه دي که وغواړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د ډبلیو ټی او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لویه لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې دغه سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلی دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډېر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي. که مدیریت نه وي په یوې لویې ستونزې بدلیږي، په دې معنا چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنا که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او ویې نه منو چې ډبلیو ټي او یې موږ ته اجازه راکړې او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروی خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګرۍ مشري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د افغانستان کلیو بیارغونی او پرمختیا وزارت په مرسته په ننګرهار کې د 110 میلیون افغانیو ارزښت لرونکي او اویا پروژې بشپړ شوې دي چې تیر ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. له دې سره سره حکومت د کارموندنې بهیر پیل کړی دی چې څه د پاسه 4000 کسانو ته به د کار موقع برابر کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې د بیلابیلو پروژو د بشپړېدو او د نوو پروژو د پیل کېدو په خاطر د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و. د کارموندنې په بهیر کې د بیسودو ولسوالۍ اړوند په سراچ علي خان کلي کې د یو نیمګړي سړک د چارو د بشپړېدو په خاطر د یاد کلي اتیا تنه د دریو میاشتو لپاره په کار وګمارل. نوموړي په یاد سیمه کې خبریالانو ته وویل
هغه اووه اویا پروژې چې د 110 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په څو مختلف ولسوالۍ د ننګرهار کې وې بهرحال ته وسپارلې. دوهمه مخ هم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت ماب رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د افغانستان دپاره یو پروګرام ده او د دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړه. په دې کې 210 میلیونه افغانۍ د ننګرهار دپاره تخصیص شوي دي چې په 303 کلیو کې به د حفظ مراقبت پروژې مخ بیایي. مجموع کې به 6330 ننګرهاریانو ته کار پکې پیدا شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په خپلو خبرو کې وویل چې د کلو د بیارغونې پروژې په هغو سیمو کې هم بې له ځنډ او خنډه په مخ روانې دي چې نسبتا نام نه دي. د له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې د رغونې او پراختیا نورې پروژې هم پلي کړي.
انکشافیات پروژې خوشبختانه که هغه ساحې چې موږ ورته امن ویو په هغه کې شته. تاسو په حصارک کې د انکشافیات پروژې کتلی شئ، تاسو په شهزادو کې کتلی شئ، تاسو په خوږیانو کې کتلی شئ. نو موږ مطمئنه یو انشاءالله چې په روانه برنامه کې هم کوشش کوو چې ډېرو ولسوالیو ته ورسېږو، هغه کلو ته ولسونو ته ورسېږو. ورسیږو چې هغه محروم دي. زمونږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار ته لا نوره توجه وشي تر څو وکولی شو چې د ولسونو اعتماد په ځان باندې ولرو او هغې ته درست خدمات عرضه کړو.
یو تنځوان خوشحاله و چې د کلي ځوانان یې په لنډمهالو پروژو کې په روزګار شول، خو له حکومت نه غواړي چې ځوانان په بنیادي او اوږدمهاله پروژو کې په کار وګماري.
زه عظمت خان سراچی علی خان د کلي اوسیدونکی د ځوانانو د شورا رئیس یم. دې نه هم موږ ډېر خوشحاله چې واتیا کسان ځوانان یې په کار کړو. دا خو بیا څو ورځې کاري، دوه میاشتې درې میاشتې، دا بسنه نه کوي. ځوانان ټول په نشو روږ دي شو، لاړو مخالفینو سره. نو موږ د حکومت نه دا تقاضا ده باید د ځوانانو ته جدي پاملرنه ولري او دې ته د کار زمینه مساعد کړي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی به د ننګرهار په 303 کلو کې د کلینیکونو، ښوونځیو، کلیوالي سړکونو، ویلو او سربندونو بیا رغونه کوي او هغو پروژو ته به لومړیتوب ورکوي چې د کلیوالي شوراګانو غوښتنه وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست چارواکي وایي د ټاپي په نوم د ګیس نلیکي پروژه به افغانستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي. تیر ورځ د غونډې پر مهال د خوست والی وویل له ترکمنستانه د ګیس د پایپ لاین به په افغانستان کې زرګونه خلکو ته د کار موقع برابر کړي او افغانان به په ارزانه بیه ګیس ترلاسه کولی شي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري.
د پنځمې په ورځ د خوست حکومتي مامورینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځایي خلکو د ویناست لارې د ټاپي پروژې د کار پیلیدل د افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي ټیکاو لپاره ګټور وبلل. دوی زیاتوله ټاپي پروژه د پاکستان او هند لپاره هم د ډېر اقتصادي ارزښت خبرخمنه ده او د درېو واړو هیوادونو مشترکې اقتصادي ګټې تامینوي. د ویناوالو په خبره چې په پروژه کې د شاملو هیوادونو مشترکې ګټې به د دې لامل شي تر څو دوی په خپلو کې اړیکې دوستانه کړي او د سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات په خاطر له یو بل سره مرسته وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ټاپي پروژې ځینې مهمې ګټې د غونډې ګډونوالو ته په دې توګه وړاندې کړې.
ټولې هغه سیمې چې دغه د پایپ لاین ګاز ور نه تیریږي هغه ته به دغه ګاز په وړیا توګه ورکول کېږي بدون له دې قیمت ولري. د دغه پایپ لاین نه به د افغانستان ټولو نورو ولایتونو ته په ارزانه توګه باندې ګاز ورکول کېږي. ترانزیت په توګه د دغه پایپ لاین د تیرېدو له امله به هر کال افغانستان له 500 میلیون ډالرو برخمن سي. په دغه پروژه کې به تقریبا 2000 افغانانو ته د کار زمینه مساعده سي.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب مرزي په خپلو خبرو کې وویل د افغانستان جغرافیه د سیمې د هیوادونو لپاره د ترانزیت جغرافیه ده. خو د ورېښمو له لارې وروسته چې په اوومه زیږدیزه پیړۍ کې وتړل شوه، تر اوسه چې د ټاپي پروژې کار پیل شو د ترانزیت دا جغرافیه بېده پاتې شوې وه.
کایوانه وګوري په خپله دا تعریف شوې جغرافیه ده چې موږ یې ترانزیت یوه لاره یو، لیکن په عمل کې زموږ جغرافیه د یوازې د جنګي ترانزیت دام د سات ته رسولې ده. د ورېښمو لاره چې د چین نه پیل شوه، د افغانستان له لارې شمالي افریقا او منځني ختیځ ته ولاړه، دا هغه 2500 کاله وچلېده. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته مبارکي وایم چې دا هغه 1400 کلنه بیده جغرافیه د ترانزیت لپاره راویښه کړه.
د خوست د ولایتي شورا استازي قدیم افغان وویل کچیر افغان حکومت او خلک د ټاپي پروژې ساتنه وکړای شي نو دا به د سیمې د هیوادونو په کچه د یو شمېر نورو مهمو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم لاره هواره کړي.
انشاءالله تزیده د دغه څنګ کې به د ریل پټلۍ انشاءالله تیریږي او د دې په څنګ کې به د برېښنا تارونه غځول کېږي او په څنګ کې امکان لري چې یو 10 متره جوړه شي چې دغه هیوادونه به خپل منځ کې سره نښلوي.
د ټاپي پروژې د پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان په ترتیب سره افغانستان، ورپسې پاکستان او وروسته هند ته په کلنی ډول ټول 3.5 میلیارد مکعبه ګاز لیږدول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د پاکستان پوز تر اوږدې مودې وروسته د قبایلي سیمې خیبر باډي واک ملکي انتظامیه ته سپارل دي او ویلي دي چې د بازار خلاصولو انتظامات یې هم کړي دي. خو د باډي سوداګران وایي تر اوسه یوازې د دوکاندارانو د نوم لیکنې یا رجستریشن کار شروع شوی دی او په بازار کې د صفایي کار روان دی. دوی وایي د عملیاتو کې یا دوکانونه ړنګ کړل شوي یا ورته زیان رسېدلی دي او څو کاله بېروزګاره نو ورسره دی مرستي وسی. د قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو اداره وایي د باډي له سوداګرانو سره د مالی مرستو لپاره هڅې کوي. فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې خواو شاش په کاله پس امنیتي ځواکونو د خیبر جنسۍ د باړې انتظامی چارې سیول ایډمنسټریشن یا پولیټیکل چارواکو ته حواله کړي دي او ډېر زر به مرکزی بازار خلاص شي او اوس د باړې خلک کولی شي چې خپل کاروبار پکې بیا شروع کړي. خو د باړې سوداګر بیا وایي چې انتظامیې ورته یوازې د رجسټریشن او صفائی کولو امر کړی دی او دې بازار ته په تګ راتګ کې اوس هم مشکلات شته او پوره ازادي نه ده ورکړی شوې. په دې حکله د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
مرحله کې انتظامیه دا خبره راته وکړه چې تاسو جهان چې کمی دا به رجسټریشن وکړي چې د مالک او د کم کاروبار کوونکي دي د دې ډیټا به مونږ ته راکړي په بازار کې. هغه ډیټا مونږ ورکړله بیا یې هغې نه پس دا اعلان راته وکړو چې تاسو خپلو دوکانو ته لاړ شئ او هغه صفائی وکړي که چا کم ځای کې ګیټ را پرېوتی وي کم ځای کې هغې چت را پرېوتی وي کم دیوال را پرېوتی وي هغه مرحله باندې مونږ شروع یو. بالکل سختي اوس موجوده ده په اندراج به ننوځي په اندراج به ځي او هغه کسان به ځي چې کوم مونږ سره رجسټرډ دي عام سړی دلته نشي تللی. مونږ دا وایو چې عام خلکو دپاره د روزګار کول دا خپل یو ماحول غواړي یو خپل ازادي غواړي.
د باړې نه سینیټر مومن خان پرېدی وایي چې دوی هیله مند دي او هڅه کوي چې د باړې بازار په عملي توګه خلاص کړي.
مونږ نا امیده نه یو انشاءالله کوشش کې لګیا یو چې دا خبره مضبوطه شي او یقیني شي او د خلکو دا باړه چې دی کولاو شي او چې کله باړه کولای شي د دې باړې سره د ټولو خلکو ژوند وابستانه وي په دا کې د ټولو خلکو روزګار دی په دا کې د ټولو خلکو ژوند دی په دا کې د ټولو خلکو خوشحالي ده. نو مونږ به دا انشاءالله دا کوشش کوو چې دا خبره ناکامه نه شي.
د باړې د سوداګرو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر زیاته کړه چې دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید مالي مرستې ورسره وکړی شي.
مونږ سره چې مالي مرستې ونه کړی شي نو بازار زه دا ویلی شو چې دلته تقریبا یو 10% خلک به را شي هغه به روزګار چالو کړی شي خو د نور خلک چې کوم دي دا به دوکان کې ناست وي خو هغې سره به وسایل نه وي هغې سره به د کاروبار د شروع کېدو دپاره څه نه وي.
د فاټا چیمبر آف کامرس صدر شاهد رحمان وایي چې په باړه بازار کې د چا زیانونه شوي دي هغوی د ورسره خپل اسناد جمع کړي چې مالي مرستې ورسره وشي.
چې دلته چا کاروبار کړی دی او چا نقصانونه شوي دي هغې د خپل کاغذونه سره د ثبوتونو د فاټا شکایت په دفتر کې د چیمبر آف کامرس په دفتر کې یا د سمیرا په دفتر دا دي جمع کړي. زمونږ ابل اورزم ورلد بینک سره ډېر اهم میټینګ شوی دی او دا دویم روم چې کوم ورلد بینک په حیثیت د تطور د سمیرا ورکوي یا د فاټا شکایت ورکوي نو په هغې کې د باړې لومبی لیست شامل.
د خیبر جنسۍ په باړه کې د 2009 راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شوي خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې پکې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات ترسره شول او باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او یوازې د سپاه قبیلې نه علاوه ورته ټولې بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
له دو کلونو زیاته موده کېږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په هغه صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسۍ یا بیړني حالت اعلان کړی خو اوس هم په پېښور کې داسې ډیر ماشومان دي چې له ډیرانونو کباړ ټولوي او کورونو ته پیسې ګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور سکول برید یو کال پوره کېدو په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو ژمنه وکړه. ځلاند یوسفزای په پېښور کې له ماشومانو سره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخي یو کال پوره کېدو په موقع هر کال د 14 دسمبر ورځ د تعلیم لپاره د قامی اعظم په توګه د لمانځلو اعلان وکړو. خدا لومړی ځل نه دی چې حکومتي واکمنان یا سیاسي مشران قام سره د تعلیم عام کولو ژمنې کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان آئین آرټیکل 25 له 15 تر 14 کالو عمر هر ماشوم ته د بنیادی ویړیا تعلیم ورکولو ژمنه هم کوي. خو د دې هر څه باوجود هم د پېښور ښار په هره برخه کې د ماشومانو داسې ډلې او ټولګي په نظر راځي چې بوجۍ او خلطې په لاس د کباړ او خځلو غونډولو لپاره د کورونو دروازې ټکوي او یا د خځلو په ډیرانونو د کباړ په لټون کې وي.
زما مسایر
مخ اسکول تتلم او وسپن نظم او استاد کنزل کول و راو اوس کبار کار سر راوز ونی می بجاو دا مازګه سالور بجو درې بجو غره غندو دا راځي یو نیم سالو دوسو درې سالو ځان له پکې ول شل له بس نور کول کار
یو بل لشکلن ماشوم چې جامعې خیرنی او د مخ کولای خورو د خزلو داغونو او ستړیا تتکړی و مشال ریډیو ته ویل چې پلار یې پر دې رکشه چلوي او دې د پلار د قرض ختمول لپاره کباړ راغونډوي
زما هم جد نه دی اسکول لا مزل نه کیږي څه کاروبار لا مزل کیږي مور راته ویل وای پلار باندې مې قرض دې رشوه چې هغه خلاص کړي بیا به درځي خانې ته ځم د ورځې کله به چې دوه سوه زه وګټم بس ځم کورله کله درې سوه شو بس ځم کورله یو ګنټه کې وګټل شو بس ځم لاړ شم کورله بس ویلو
وزیر اعظم میاں نواز شریف د آرمی پبلک سکول د تلین په موقع د دښمنانو ماشومانو ته هم د تعلیم ورکولو شعار پورته کړو او په خیبر پختونخوا کې د تحریک